السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو د ویبل یو ساعته خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې خبرونه کې چې تر 15 بجو پورې اوري په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري لري. په روانه خبرونه کې په پاکستان کې د ولسمشر کرزي او د پاکستاني مشرانو ترمنځ د خبرو اترو د جزئیاتو حل درکو او د غرازه اوري چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ځینو سیاسي مشرانو او مطرحو احتمالي کاندیدانو غونډه چې تیر شپه په کابل کې د عبدالرشید دوستم په کور کې شوې وه په څه اړه وه او په څه پکې خبرې شوې دي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پخوانی پاسي واکمن مدافع وکیلانو د عیني شاهدانو یو لیست چمتو کړی او هیله لري چې له دې سره به د دوی موکل پرویز مشرف له تورونو بری شي. د برتانیا وسلوالو ځواکونه په سوریه کې له ادا سره سم د کیمیاوي وسلو د استعمال په ځواب کې د احتمالي بریت تیاری کوي. خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
افغان ولسمشر پاکستان ته خپل دوه ورځنی سفر بشپړ کړ. په پکتیا کې د شپږ ملکي کسانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی او د لغمان چارواکي ویل چې په دې ولایت کې ولستن وسلوال طالبان له دولت سره یوځای شوی. پوره خبرونه واورئ. راپور نو وایي چې ولسمشر کرزي پاکستان ته خپل دوه ورځنی سفر نن بشپړ کړ. ښاغلی کرزي د خپل سفر په دوهم ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په سیمه کې د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره خبرې وکړې. که څه هم د دوه لیدونو په اړه معلومات نه دي خبر شوی، خو له پاکستان څخه د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې وایي چې د دوه خبرو د اجنډا په سر کې د سولې موضوع شامل و. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم په رسمي بلنه اسلام آباد ته ورسېدی او د نواز شریف تر څنګ د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره هم خبرې وکړې. د ولسمشر کرزي دغه دوه ورځنی سفر هدف د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان همکاري جلبول او اقتصادي اړیکې پراخول بلل سي دي. د پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې شپږ تنه ولسی خلک وسلوال مخالفین وژلې دي. د دې ولایت د سری میاشتې رئیس بهادر خان منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تېره شپه په زرمت ولسوالۍ کې وژل شوي او د سری میاشتې کارکوونکو یې مړي پیدا کړي دي. د وژل شوو کسانو خپلوانو رسنیو ته ویلي چې تېره شپه ورته وسلوال طالبانو د دغو کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. د پکتیا چارواکي وایي چې دغه کسان یوولس ورځې مخکې وسلوالو مخالفینو تښتولي وه، خو وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر حامد کرزي په هرات ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام د شپږو کارکونکو وژنه غندلې ده. لارکمانۍ څخه ازادي راډیو ته پر لږ څه خبر پانه کې ویل سوي چې د ملي پیوستون د پروګرام څلور انجنيران او دوه کارکونکي د یکشنبه په ورځ وسلوال طالبانو تښتولي وو او د تېر شپه وژل سوي دي. که څه هم افغان چارواکي د دوه کسانو د وژنې تور پر وسلوال طالبانو لګوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د لغمان مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وسلوال طالبانو یو ولس کسیز ډله له افغان دولت سره یوځای شوې ده. د دې ولایت د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دوه کسانو د لغمان په رسمي تنګي کې د افغان او بهرني ځواکونو پر ضد وسلوالې حمله کولې. ښاغلي ځواک وایي دغه کسان د دې ولایت د ملي امنیت په همکاري سره راجلب شوي دي. او د کابل سره افغان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرني اثارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغاني او اتیا پوله، یو یورو پنځه افغاني او پنځوس پله، یو انګلیسي پون او اتیا افغاني او پنځوس پله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني، زر ایراني تومان اتلس افغاني او دیش پله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سو او څلوېښت افغاني. دا د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه درته احمد شبر وړاندې کوي.
د بریتانیا وسلوال ځواکونه په سوریه کې له ادعا سره سم د کیمیاوي وسلو د استعمال په ځواب کې د احتمالي بریت تیاری کوي. د بریتانیا د سر اعظم دفتر وایي ډیوډ کامرون بنن ناوخته پریکړه وکړي چې پر سوریه د احتمالي پوځي بریټ په اړه له پارلمان سره سلا مشوره وکړي. که څرنګه د کامرون یو ویان ټینګار وکړ چې تر دې دمه د قوې د استعمال پریکړه نه ده شوې. بل لور ته د استرالیا سر اعظم کیفن راټ په سوریه کې د شوې بریټ په اړه په سیدنی کې خبریالانو ته وویل:
I do not believe the world can simply turn a blind eye.
زړه باور نکوم چې نړۍ به په اسانۍ پر ملکانو د کیمیاوي وسلو پر استعمال سترګې پټوي. دغه وسلو نشته 300 یا تر دې ډیر کسان وژل او شاوخوا 3600 نورې پروختون کې بستر کړل. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وویل چې چیرته پر سوریه بریدو شو سوریه بل ځان دفاع وکړي. ولید المعلم نن دا هم وویل بهرني ځواکونه هڅه کوي چې له دې سره د سوریې په جګړه کې یو توازن پیدا کړي او دا یو وهم او خیال دی. د بي سرحده ډاکټرانو ټولنې وویل له ادعا سره سم د چهارشنبې په ورځ د زهرجن ګاز د برید د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 355 ته رسیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ملګرو ملتو څیړونکو چې د کیمیاوي وسلو د برید پلټنه کوله نن خپلې هڅې وروسته تر دې ودرولې چې ونتوانېدل له یاغیانو د قانونو د خوندیتوب ضمانت ترلاسه کړي. د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو څیړونکو وویل چې ډیر ارزښمن شواهد راغونډ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هغو کسانو چې دا برید کړی دی باید مسؤول وبلل شي. جان کیری زیاته کړه چې امریکا په دې اړه اضافي معلومات راغونډ کړي دي او په راتلونکو ورځو کې به یې اعلان کړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد دا تورونه رد کړي دي چې د ځواکونو له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی او روسیې ویلي دي چې د دې ادعاو د ثبوت لپاره کوم دلیل نشته. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن مدافع وکیلانو د عیني شاهدانو یو لیست چمتو کړی او هیله لري چې له دې سره به د دوی موکل له تورونو بری شي. پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې د پخوانی سریازمې بینظیر بوټو د وژلو په پیښه کې پلاس لرلو تورن شوی دی. نن به خپل پرویز مشرف محکمې ته حاضر نشي. د اگست په شلمه په راولپنډي کې محکمې پرویز مشرف د قتل او د قتل د دسیسې په ګډون په دریو تورونو تورن کړ. مشرف ویلي دي چې دی بې ګناه دی. پرویز مشرف تورن شوی دی چې د 2001 کال په دسمبر کې چې کله بینظیر بوټو ووژل شو د هغې امنیت سم نه وساتلی. بینظیر بوټو د یوې بمی چاودنې او له هغې وروسته د ډزو پر مهال هغه وخت ووژل شو چې په راولپنډي کې سیاسي لاریون کاوه. پرویز مشرف له 1999 تر 2008 میلادي کلونو پورې واکمن و او بیا بهر اوسېده، خو د مارچ په میاشت کې بیرته پاکستان ته ستون شو. د روسیې په باشکورتستان جمهوریت کې له ادعا سره سم د منشوي ګوند حزب تحریر څلور مشران نیول شوي دي. فدرالي امنیتي څانګې د سې شنبې په ورځ وویل دغه څلور تنه په باشکورتستان کې د حزب تحریر د فعالانو په تور تورن شول. دا کسان د دوشنبې په ورځ ونیول شول. د فدرالي امنیتي څانګې په وینا داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې دغو نیول شویو کسانو په غیر قانوني فعالیتونو کې برخه اخیستې ده، خو دغې ادارې په دې اړه نور توضیحات ورنکړل. حزب تحریر په لندن کې د سنیانو میر سیاسي ګوند دی چې د ټولو اسلامي هیوادو لپاره د یوه خلافت د جوړېدو هڅه کوي. د روسیې سترې محکمې د حزب تحریر فعالیت په 2003 کال کې بند کړ. له 2001 کال را په دې خوا په باشکورتستان جمهوریت کې د دې ګوند د غړیتوب په تور تر 15 ډېر سړي او ښځې نیول شوي دي. دا د دې سات خبرونه.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو هوا د سانتي ګریډ په درجه داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 23 کښته 11 اسمان شین، کندهار د تودوخې لوړه درجه 9 کښته 21 اسمان شین، هرات د تودوخې لوړه درجه 15 کښته 13 اسمان شین، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10 کښته 15 اسمان شین، او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24 کښته 28 اسمان نیمه وریځ.
دوستانو تاسې د ازادي رادیو اورئ. ولسمشر کرزی او ورسره پلاوی په پاکستان کې د هیواد له مشرانو سره له خبرو وروسته د هیواد خپل سفر پای ته رسولی او کابل ته روان شوی. په دې خبرونه کې په دې اړه وروستي جزئیات اورئ. د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ځینو سیاسي مشرانو او مطرحو احتمالي کاندیدانو غونډه تیر شپه په کابل کې د رشید دوستم په کور کې شوې. په دې غونډه کې په څه موضوعاتو خبرې شوې دا هم په دې خبرونه کې اوریدلای شئ. د کابل د نیو ښار د پراختیا ادارې مسؤلانو وایي چې د دې ښار د جوړولو چارې د پرمختګ په هدف د خلکو حکومت او ګډه شورا یې جوړه کړې ده.
موږ کوشش کوو چې دا محیط د دیشار هیڅ شي چې هغه یو ګودام د کثافاتو نه لږی.
په هلمند کې ګڼ شمېر کسانو په دې هیواد په دې ولایت کې د نیمګړو او پاتې پروژو د بیا پیلولو غوښتنه وکړه.
موږ سړک واړو، برق واړو، چې یو دولت یو ولایت امتیاز ورکړي، هغه امتیاز د خپل رئیس جمهور سره واړو.
نور رپورټونه سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې د دوه ونس پروګرامونه د بشري حقوقو ونس پروګرام او ازادي او اوریدونکو راي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د مخام تر او بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. ولسمشر حامد کرزی نن د دوهمې ورځې لپاره په اسلام آباد او پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې ترسره کړې دي. دا چې د ولسمشر کرزی د نن ورځې کتنې او خبرې سوي همدا شیبه د دې په اړه تازه معلوماتو په باب د ازادي راډیو همکار ذبیح الله شفق را سره د ټلیفون په لیکه پیښور څخه ده. شفق صاحب، د پاکستانی مطبوعاتو د معلوماتو پر اساس او ستاسو کچا سره الته د سفارت له مقامات سره تماس ټینګ کړی وي، د ولسمشر کرزی د نن ورځې د کتنو او خبرو اترو په اړه کراته وایي.
د پاکستان دولتي تلویزیون د خبر له مخې نن په مری کې افغان ولسمشر نواز شریف سره کتلي وي او د پاکستان صدر محمد کرزی د سیمې په وضعیت او د وسلو او طالبان سره خبرو اترو په اړه مفصلې خبرې کوي. د راپور له مخې چې نواز شریف یو ځل بیا افغان ولسمشر ته دعوت ورکړی چې افغان دولت سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
بله، ځینې رپورټونه داسې وایي چې که څه هم چې دواړه خواوو ژمنه کړې ده او پاکستان ژمنه کړې ده، خو بیا هم په دې سفر کې داسې هغه لوی لاسته راوړنه د افغان د ولسمشر یا د افغانستان د ټیم د دې سفر نه ده په ډاګه شوې. هلته مطبوعات څه وایي چې په کومه برخه کې نواز شریف هغه وعده کړې چې مخکې نه ده کړې؟
مدوات دا چې نو شریف دا د افغان مشر سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه مفصل خبرې کړې دي او مدوات دا هم لري چې خای دا ځل نو شریف د خپل په دې دریم ځلې د خپل دورې حکومت سره راتګ سره دا چې یو پلان لري، دا چې خارجه پالیسی مرکز کړی چې د ګاونډي هېواد سره د خو اړیکو غوښتن کوي او دا راځي په دې دا هم لري چې ځکه چې د پاکستان او د هندستان ترمنځ
ډېره زیاته مننه دوستانو. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق و چې د ولسمشر کرزی د نن ورځې پاکستانی مقامات سره د ولسمشر کرزی د نن ورځې خبرو اترو او په دې اړه چې پاکستان او افغانستان دواړو په خپلو کې پر کوم مسئلو خبرې کړې څه موافقې ته رسیدلې دي. دوستانو، په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې درته ورسته او دقیق حال درکو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ځینو سیاسي مشرانو او مطرحو احتمالي کاندیدانو غونډه تیر شپه په کابل کې د عبدالرشید دوستم په کور کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې ډاکټر زلمه خلیلزاد، علي احمد جلالي، عبدالله احمد ضیا مسعود، حنیف اتمر، محمد محقق، یونس قانوني، عطا محمد نور او ځینو نورو کسانو برخه درلوده. په دې اړه له کابل زموږ همکار احمد زبیر شمن رپورټ لري.
د جنرال عبدالرشید دوستم په قربتوب د زینو سیاسي مشرانو غونډه په داس حال کې جوړیږي چې په دې ورستو کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو په وړاندې کولو بحثونه تاو ده شوې دي. د عبدالرشید دوستم ویان فیض الله زکی وای په دې غونډه کې د مشخص کاندید په اړه خبرې نه دي شوې، خو د ازادي راډیو ته ویل د یو لوی تفاهم درامنځته کولو په اړه بحثونه شوې دي.
روی کاندید مشخص بحث نشد و اصلا اجنده هم اینه بود.
دیو مشخص کاندید په اړه بحث و نشو او اصلا اجنده هم دا نه و. اجنده دا و چې د آزاد او شفاف انتخاباتو د تامین لپاره مشوره وشي او دیو داسې لوی تفاهم درمنځته کولو لپاره مشوره وشوه ترڅو په راتلونکو انتخاباتو کې هر کاندید چې کامیابیږي په ډیرو رایو بریالی شي او له انتخاباتو وروسته خپل دنده په کامیابۍ ترسره کړي. مشوره په همدې اړه و.
خغلی زکی وویل د غونډې فضا دوستانه و او پریکړه وشوه چې دا رنګ غونډو ته دوام ورکړ شي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي او د ولسمشر حامد کرزی ورور قیوم کرزی هم برخه اخیستې وه. د ملي ائتلاف او ملي جبهې مشرانو عبدالله او احمد ضیا مسعود، د بلخ والي عطا محمد نور، حنیف اتمر، یونس قانوني، محمد محقق او امرالله صالح نور ګډونوال و. خو په دې غونډه کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیف چې د جمهوري ریاست له احتمالي کاندیدانو څخه بلل کیږي نه و. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې جمهور رئیس کرزی غواړي د جمهوري ریاست لپاره له ښاغلي سیف نه ملاتړ وکړي. خو د تېرې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ښاغلي کرزی وویل چې دی به په راتلونکو انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. که څه هم د یادې غونډې تنظیمونکو وویل چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د یو لوی تفاهم د رامنځته کولو لپاره به خپلو غونډو ته دوام ورکړي، خو د دوی ترمنځ د تفاهم رامنځته کېدل یو ستونزمن کار بلل کېږي، ځکه د ځینو کتونکو په باور د لوی تفاهم د رامنځته کولو لپاره باید اکثره احتمالي کاندیدان د یو یا دو کسانو په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 14مه نیټه وشي، چې شاوخوا شل ورځې وروسته ورته د کاندیدانو نوملیکنه پیلېږي.
د کابل د نوی خار د پرختی ادارې مسؤلان وایي چې د دې خار د جوړولو د کار د پرمختګ په هدف د خلکو او حکومت یو ګډه شورا جوړ کړه. دوی چې د سه‌شنبه پورې د نوی کابل خار د جوړېدو په اړه خبرې کولې، ویل چې دغه شورا د کابل خار د سبس، باریکاب، شکردرې، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو د خلکو او حکومت یو ګډه شورا ده چې حکومت سره به د نوی کابل خار د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. جمیل ظریف او په دې اړه تفصیل.
د کابل د نوی ښار د پرختیا ادارې مشر وایي هر کله چې د کابل ښار په دې سبز، باریکاب، شکردری او قرباغ ولسوالۍ کې د ځمکو د تثبیت مسله حل شوه، نو د کابل د نوی ښار د جوړېدو کار به پیل کړي. د دې ادارې مشر انجینر غلام سخی حسنزاده د سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه شورا به په پلان شوي ځایونو کې د کابل د نوی ښار په جوړولو کې له حکومتي ارګانونو سره مرسته او همکاري وکړي.
حق هماهنگی فی ما بین وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری، اداره محترم مستقل اراضی افغانستان و مردم اهالی در ساحه ماسترپلان و در حیثه مسائل زمینا مون به کوشش کو چی در محیط در دیشب حفظی که حوض یو گودان در کسافات و نگزی در حوض کاریجون اوران نسی چی در حوض ترکستانون در مطمئن اوران نسی.
انجینر سنزاده وایي چې د کابل د نوی ښار د جوړېدو طرحه شاوخوا 15 کاله مخکې جوړه شوې وه، خو په پلان شوي ځایونو کې د ځمکې د تثبیت له امله تر اوسه نه ده عملي شوې. د کابل د نوی ښار د ادارې د معلوماتو له مخې دغه ښار به 3 میلیونه خلکو ته پر 800 کیلومتره مربع ځمکه په دوو مرحلو کې تر راتلونکو 150 کلونو پورې ودان شي. دوی وایي چې د دې مستر پلان د جوړولو په برخه کې د جاپان هیواد په تخنیکی برخه کې له دې ادارې سره مرسته کړې ده. د کابل د نوی ښار د جوړېدو په هدف په جوړه شوې غونډه کې د افغان حکومت مشر وزیر هدایت امین ارسلا د نوی کابل ښار د جوړېدو د بورد غړي د دې سبز او باریکاب سیمو لسګونه تنه اوسېدونکو او ځینو نورو حکومتي چارواکو ګډون کړی و. هدایت امین ارسلا د نوی کابل ښار جوړول د هیواد لپاره مهم وبلل او ویل چې د دې ښار په جوړولو سره به سلګونه کسانو ته د کار زمینه مساعده شي. د کابل د نوی ښار د پراختیا ادارې اجرایوي مشر غلام سخی حسنزاده همدرز وویل هر کله چې د خلکو لخوا جوړې شوې شورا د نوی کابل ښار د جوړېدو طرحه ومنله، نو د نوی کابل ښار د جوړولو کار به پیل شي. د کابل د نوی ښار د پراختیا ادارې مسؤلینو مخکې تر دې ویلي و چې د دې ښار د پروژې د پلي کولو په برخه کې د حکومت یوه ستونزه په پلان شوي ځایونو کې د امنیت نشتون دی. دوی همدارس شکایت کړی و چې د ځمکو غصب او د ځمکو استملاک هم د دې پلان په مخ کې خنډونه دي. خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال میرزا محمد یارمن د سه‌شنبه په ورځ په جوړه شوې غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې دغه وزارت په پلان شوي ځایونو کې د امنیت ټینګولو په برخه کې ژمن دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هلمند ولایت کې د ډېرو سړکونو پروژې په نیم حال بند شوي دي او په تیرو لسو کلونو کې جوړ شوي سړکونه هم د ناسم کیفیت له امله د خرابېدو په حال کې دي. د هلمند د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکو مظاهره کړې، کچېرې دوه نیم پات سړکونه جوړ نشي په ټاکنو کې به برخه ونخلي او د افغان سرتیرو سره به هم په امنیت ساتنه کې مرسته ونه کړي. ناوه د هلمند یو له امن ولسوالیو څخه ده چې په تیرو دوو کلونو کې کروندګرو د دولت سره د مرستې په خاطر کوکنار هم نه دي کرلي. په دې اړه له سیمې زموږ هم رپورٹ لري.
د هلمند خلک دغه پروژو په اړه په غوسه دي چې نیمې جوړې شوې او نیمې د نامعلومو دلایلو له امله بندې شوې دي. په دې ولایت کې د سړک جوړونې د پروژو ترڅنګ ځینې استري او وړې پروژې په نیم حال پاتې دي. د نوې ولسوالۍ د ټولنیز شورا د غړو او سپین ږیرو لخوا په جوړ شوې مظاهره کې چې سلګونو کسانو پکې ګډون کړی و، خبرداری ورکول شو کچېرې د ناوې څخه تر ګرمسیر پورې د 1.8 کیلومتر واده سوي سړک چارې بیرته پیل نشي، ټاکنو کې برخه نه اخلي او په امنیت ساتنه کې هم مرسته نه کوي.
زموږ چې دغه ولسوالۍ ته واده را کړی و چې زموږ تاسو دغه سړک مکمل در جوړو او تاسو ته موږ په 5 کیلومتري کې موږ د بازار سره نږدې په بغل کې برق درکو، نه موږ ته دغه سړک په مکمل جوړ کړي، نه موږ برق رالی.
موږ سړک موږ غواړو که جوړ نشي، موږ لا زر نفر شل زر نفر ولایت ته بیاوي، کابل ته بیاوي، غوښتنه کوو د چارواکو څخه چې موږ سړک را جوړ کړي.
وروره موږ سړک غواړو، برق غواړو چې یو دولت یو ولایت امتیاز ورکړي، هغه امتیاز د خپل رئیس جمهور سره غواړو. واده رئیس جمهور کړی ده
موږ سره کچیر دغه خلک دغه وازه ونه کړي، دا سړک راته جوړ نه کړي او برق را نه کړي. موږ غواړو په عمومي توګه خپل تاریخ کړو. موږ افغانستان خلک
د لشکرګاه څخه د چانجیر له سیمې د تیرېدونکو لسګونو کیلومتره سړک څخه یوازې 11 کیلومتره جوړ شوی دی چې ډېره برخه یې پاتې ده، او مرجې ته د غزېدلي 2.5 کیلومتره سړک څخه تر 2 کیلومتره ډېر ناجوړ پاتې دی. او په عین حال کې هغه سړکونه هم د لمنځه تلو په حال کې دي چې په تیرو لسو کلونو کې جوړ شوي دي. د نوې ولسوالۍ د خلکو د لاریون موخه د هغه 15 میلیون امریکایي ډالرو بیرته پر پاتې سړک مصرف کول دي چې د دوی په خبره د فواید عامې په وزارت کې د حیفا مویل په حال کې دي. خود نوې ولسوال حجی عبدالمناف تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې د سړک جوړولو ترڅنګ نوې ولسوالۍ ته د برښنا د مزو د تیرولو ژمنه دی ولسوالۍ ته څو کال وړاندې ولسمشر کرزي د خپل سفر پر مهال کړې وه. ولسوال وای د برښنا د موضوع او سړک جوړولو کار له وسه وتلې خبره ده او په دې برخه کې باید مرکزی حکومت مرسته وکړي. هغه ول د نوی ولسوالۍ څخه د تیرېدونکو 1 کیلومتر سړک لپاره امریکایي سمندري ځواکونو پیسې ورکړي دي او دا مهال یې واندازه د فواید عامې په وزارت کې پرتې دي.
لته محترم رئیس صاحب دولت راغی او دلته وخلګو ته ویل چې موږ تاسو ته دوه شان درکو چې هغه تش تاریخ پریږدي چې یو برق دی برق درکو او بل به تاسو سړک جوړ کړو. د دې د برق راوستل هم زما په د ولسوال په توانایي کې نه ده.
د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره جوخت یو شمېر هغه پروژې نیمې او ځینې بیخي تر سره نه شوي چې پیسې د بهرنیو ډونران لخوا ورکول کېدې. له دې جملې د لشکرګاه په ښار کې د صنعتي پارک نه جوړېدل دي چې د برتانیا د پراختیايي ادارې او د یو ایس ای آی ډی په مرسته ویل کېده جوړېږي. د پاته او ځنډېدلو پروژو په ډله کې د هلمند د کجکي د برښنا د فابریکې د رغولو چارې دي. د دې پروژې په اړه په تیرو لسو کلونو کې له ولسمشر څخه نیولې تر وزیرانو پورې په وار وار ژمنې وسوې، خو ویل کېږي هغه سامانونه هم ټول لندې هوا او زنګ وخوړلې چې کلونه وړاندې هلته انتقال شوي دي. محمد الیاس تعیم، د ازادي راډیو هلمند.
دا محمد الیاس تای په رپورت کې موریدل چې په هلمند کې او په خاص توګه د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکو غواړي چې د دوی په سیمه کې نیمه جوړې پروژې بیرته له سره پیل شي او د بیا رغونې کارونه چټک شي. خوست والی وایي چې د خوست هوایي ډګر او خوست ګردي سړک د پروژو په ځنډېدو د یو شمېر وزارتونو چارواکي لاس لري او له همدې کبله یادې پروژې له یوې ورځې نه بلې ته ځنډېږي. نوموړي په ځانګړي ډول د ترانسپورټ او فواید عامې وزارتونو یاد کړل چې د یو شمېر ټول ګټو پروژو په تطبیق کې خوست ته پوره پاملرنه نه کوي. په اړه له سیمې نجیب الله الو خیل رپورٹ لري.
د خوست ولایت مسؤلین وایي چې د مرکزی حکومت یو شمېر چارواکي د نامعلومو علتونو له کبله په یاد ولایت کې د ځینو مهمو ټولګټو پروژو لپاره منظوره شوې بودیجه نه انتقالوي او یا په بیلابیلو پلمو د ټولګټو پروژو پلي کېدنه له یوې ورځې نه بلې ورځې ته ځنډوي. خوست والي عبدالجبار نعیمي چې د بیلابیلو رسنیو له خبریالانو سره په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل که چیرې یوه وړه پروژه عملي کېږي نو ټول خلک یې د کوایفو پوښتنه کوي، خو که د یوې لویې ملي پروژې په تطبیق کې په پرله پسې توګه ځنډ پېښېږي او یوې او بلې ورځې ته غورځول کېږي نو وکیلان ولایتي شورا رسنۍ او نور ټولنیز جوړښتونه ورته ګوري او خپل غږ نه پورته کوي. نوموړي په ځانګړي ډول د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي یاد کړل چې په خوست کې د هوایي ډګر لپاره نه د تیر کال بودیجه لیږدولې او نه هم سګنۍ بودیجه.
د نن تاسو ټول د هوایي ډګر په حق ولې خاموشه؟ که تاسو دلته وګورئ په ځای کې یو تعمیر جوړیږي خو پنځه واره شپږ واره د تراځي ولا دا څنګه جوړیږي؟ څه ورکړئ؟ څه رقم سوی دی؟ هلته بسته هوایي میدان د ټولو خوست یو نیم کال کېږي چې درې میلیون ډالر بودیجه یو وار په وزارت کې پاتې شول. ولې پاتې شول؟ پنځلس میلیون ډالر اوس بیا قرارداد دی وایي چې سوی تر اوسه پر ماته هیڅ رسمي نه دی راغلی. پاته موضوع راپورته چې ولې
خوست والی په زمینی توګه دې ته اشاره وکړه چې ممکن د خوست هوایي ډګر پروژې د قرارداد موضوع له ځینو شرکتونو سره په معامله کې وي. خو ده ویل که چېرې په قرارداد کې د شرکت تخصصي ځانګړتیا په پام کې ونیول شي نو د هغې د وروستیو پایلو مسؤلیت به هغه چاته متوجه وي چې نوموړی قرارداد ورکوي او یا کم ظرفیته شرکتونه خوښوي.
اوس که ما څخه یو څوک خو په دې خوابدې کېږي دا هغه خپل کار دی. اما چې هلته اوس مخامخ ورته ګور هوایي میدان وکیل صاحبان ورته ګوري ولایتي شورا ورته ګوري مطبوعات ورته ګوري اداره ورته ګوري هوایي میدان لکه دغه فوټبال نه پیدا کېږي یو خو بل خواته وهل کېږي. بل ستونزه چې پام دې کېده هر څوک چې میدان هوایي جوړوي موږ په دې باندې څوک دغه نه لرو چې پلانکۍ دې جوړ کړي بستانکۍ جوړ کړي. ولې هغه باید متخصص هغه باید داسې چې د دې میدان د پروژې تضمین ورکوي چې سبا په دې پروژې کې مشکل نه کېږي.
عبدالجبار نعیمی د خوست ګردې سړک د جوړولو اهمیت ته په کتو وویل چې باید یاد موضوع د مرکزي حکومت له چارواکو او د امریکا د حکومت له سفارت او نورو ادارو سره شریک شي تر څو بالاخره د یاد سړک په مسیر کې د پات 25 کیلومتر سړک د جوړولو کار هم پیل شي.
25 کیلومتر سړک چې هغه پات د خطه چې امید هم نه لرم چې شش کال باندې کار شروع هغه څه فکر کوم چې د مرکزی دولت وزارتونو لخوا به امریکایانو سره یو بیا د موضوع په جدي شکل سره مطرح شي. زه فکر کوم چې هغه نور د امنیت مشکل نه دی د ادارې مشکل نه دی اداره پکتیا کې د هغه ممدګی لري که موږ مسلسل سلام علیکم ورته درو هغه مطلقا یو نامعلومه مشکل زیات په دې مسر نو مطلب دا چې 25 کیلومتر قرارداد پات
یاد دی وی هوایي ډګر او د خوزګردي سړک هغه دوی مهمې پروژې دي چې د نوي نظام په تیرو یو لسو کلونو کې خلکو او ځایي ادارې په پرلپسې توګه غوښتنه کړې. خو د بیلابیلو لاملونو پر اساس تر دې مهاله د دوی دا غوښتنه نه ده ترسره شوې.
د نجیب الله الو خیل پر رپورت کې موردل چې خوست والی وای د خوست هوایي ډګر او خوست ګردي سړک د پروژو په سندېدو کې یو شمېر وزارتونو چارواکي لاس لري. د ملګرو ملتونو متخصصانو په سوریه کې هغه سیمې لیدلې او د یو شمېر قربانیانو سره خبرې کړې چې ویل کېږي تېره اونۍ پکې زهرجن کیمیاوي ګاز د بریت په توګه کارول شوی دی. راپورونه وایي چې نن به هم د پلاتون کې له دغې سیمې کتنه پیل کړي او په اړه به خپل رپورټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره چمتو کړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې دوستانو د پاکستان څخه د ولسمشر کرزي د ورستي سفر په اړه درته ورستي او دقیق معلومات درکو. د دې خبرونې په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام او د بشري حقوقو ونیس خبرونه اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي.
اټک له یو نامعلوم ځای څخه خپل اس ام اس کې وایي د پاکستان اوسنۍ پالیسی دا ده چې افغانستان تجزیه کړي. زلګي نظامی له لوګر څخه خپل استول شوی پیغام کې لیکلي دي چې نړیوال او افغان حکومت باید افغان سرتیری په موجنو او درنو وسلو سنبال کړي. دغراز حبیب الله له خوست په هنتون څخه ازادي راډیو ته اس ام اس استولې دی او وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي سفر هیڅ ګټه نه رسوي ځکه پاکستان تل د افغانستان په اړه دوه مخیزه پالیسی لرلې ده. سید ظاهر الله له یو نامعلوم ځای څخه ازادي راډیو ته اس ام اس استولې او وایي چې پاکستان ته دا د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي شلم سفر دی خو معلوم نه ده چې دا ځل به ولسمشر کرزی شل کړي او که څنګه. شرافت الفت په خپل اس ام اس کې چې له یو نامعلوم ځای څخه را لېږلی دی لیکلي دي چې د ولسمشر حامد کرزی باید د پاکستان د سیاسي حکومت پر ځای د دې هیواد له پوځي مشرانو او مقاماتو سره خبرې اترې ترسره کړي. ازادي راډیو په منځنۍ چپای 1296 په اف ام سل اشاریه 15 چپای د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. دوستانو په انټرنیټ کې هم ازادي راډیو پیدا کول شي. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پته د ازادي راډیو .com زموږ خبرونه پکې په مستقیم ډول اوري. ځینې مدني ټولنې وایي کده انتخاباته لپاره د ری ورکونکو د نوملیکنې په پروسه کې د قانوني سرغړونو مخاونني ول شي. راتلونکو انتخابات به لستونزو سره مخ وي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د منصب چارواکي وي نا امني کم عمره کسانو ته د کارتونو ورکول او د نوملیکنې په پروسه کې د خزو لږه برخه هغه اندیښنې دي چې د راتلونکو په انتخاباتو په اړه خلک لري. دوی هیله کوي چې د انتخاباتو کمیسیون د دې د ستونزو هواري ته تدابیر ونیسي. دوستانو څلور نیم بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
افغان ولسمشر پاکستان ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورساوه. د پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شپږو ملکیانو جسدونه پیدا شوي دي. د دې ولایت د سری میاشتې رئیس نن ازادي راډیو ته وویل